دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې شوې ده. السلام علیکم. نن د تایرایډ غدې په باب متخصص ډاکټران ستاسو پوښتنې ځوابوي. د یکشنبه ورځ د لړم عقرب 9 د نومبر 6 خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤولې سمورت په یو څو ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د یونیسف دغه چارواکي ویلي، په افغانستان کې باید ټول ماشومان وکولی سي ښوونځیو ته ولاړ سي. تب دسل کې ده چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب وایي چې د دوو ښځو او یوه ماشوم په ګډون 9 په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي او 40 نور ټپیان سوي دي. پیښه په شمالي سالنګ کې سوې ده. شغلی یعقوب زیاته کړه، یو مسافر وړونکی بس له کابله د مزار شریف پر لوري روان و چې تېره شپه د خنجان ولسوالۍ په تخت سنگ سیمه کې له سړک واوښت او سیند ته ولوېد. هغه د پیښې علت د بس موټر تیز چلول او تخنیکي ستونزه بللې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د الکترونیکي تذکري اداره وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ یې په ټولو ولایتونو کې بیا پیل کړې. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په ځلونو د تذکرو او پاسپورت ویش ځنډول سوی او له دې درکه د خلکو انتقادونه زیات سوي دي. د ایسای او معلومات ملي ادارې ویان محمد حلیم رفیع نن پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې 8,000,000 تنو الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې پیل سو او په وروستیو کلونو کې بهیر زیات چټک سو، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته دا پروسه ټکنۍ سوه. طالب او پاکستاني چارواکي د سپین بولدک چمن د لارې پر سر له څو ورځو خبرو وروسته موافقې ته په رسېدو کې بریالي سوي نه دي. نن 9 ورځ ده چې د سپین بولدک چمن لاره بنده ده او له کابله دواړو خواو ته زرګونه مسافر او بار وړونکي موټر منتظر پاتې دي. دا لاره د تېر یکشنبې په ورځ وروسته له دې پاکستان په یو اړخیز ډول بنده کړه چې یو نامعلوم وسلوال کس د دوستۍ په نوم دروازه کې پر پاکستاني پوځیانو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو تن یې ووژه او 2 ټپیان کړل. پاکستان له طالبانو د حمله کوونکو د ورسپارو غوښتنه کوي. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړی چې د دغه هېواد چارواکو د افغانستان له طالب چارواکو سره په خبرو کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د یو ګډ میکانیزم د جوړېدو په اړه د نظر تبادله وکړه. د پاکستان د ډان ورسپارنې د راپور پر اساس دا ډول میکانیزم به د ورته پیښو د تکرار په صورت کې په تحقیقاتو کې له یو بل سره همکاري وکړي. د ترکیې دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال او عراق کې پر ځینو سیمو حملې کړي چې د کردانو ډلې په نښه کړي دي. انقره د کردانو دغه ډلې په استنبول کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلي ګڼي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی جنګي الوتکو د کردانو د کارګرانو ګوند یا PKK پر مرکزونو او د ولسي خوندیتوب پر قطاعاتو حملې کړي دي. د اعلامیې په دوام د پوځي عملیاتو په تړاو راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر اساس ترکیې دغه عملیات د ځان د دفاع لپاره کړي دي. د استنبول په مرکزي برخه کې د تیرې اونۍ په 14 کې لږ تر لږه 6 ووژل سول او تر 80 زیات نور ټپیان سول. د ایران د سوک وهنې ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د څو اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي او غواړي چې د بې عدالتیو په وړاندې د ایران د ملت ږغ وي. حسین سوری دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایراني څانګې راډیو پردا سره په مرکه کې وکړه. هغه چې دا مهال د ځوانانو د سوک وهنې په یوه ټورنمنټ کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی ویلي چې د ایران چارواکي له شرافت څخه بې برخې دي. حسین سوری د څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د 22 مېرمنې ماسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه مېرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دا په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل سوي دي. او د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان سوې ده. دغه مسابقه نن یک شنبه د کابل پر وخت د شپې 8 بجې پیلېږي. د دوشمې پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د سرشکل نړیوال جام سیالۍ چې د دور شیوادونه پکې برخه لري، د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپرېږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. تایراید د غاړې یا مری دننه یو غوده ده چې اختلال عام دی او انسان د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخوي. د تایراید غوده یو عامه ناروغي جاغور ده چې تر ډیره په خزو کې تر سترګو کیږي. تایراید د انسان په وجود کې څه دنده لري؟ د تایراید غوده عام او مشهور اختلالات یا ستونزې کوم دي؟ د تایراید غدې د اختلال لاملونه او نښې نښانې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه شمیره ده چې واټس اپ هم پکې دی. که چیرته مو د انټرنیټ کیفیت ښه وي واټس اپ ته اړیکه ونیسئ. 00 22 12 بلش میره ده 00 22 12 15 01. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه، راځي پیل بل تاسو وکړو. دغه د تایراید غوده څنګه اوریدونکو ته ورپیژنئ؟
لودین صاحب ډیره مننه. زه هم خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیکه هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مهرباني ډاکټر صاحب، پوښتنه دا و چې د تایراید غوده اوریدونکو ته څنګه ورپیژنئ په عامه کې؟
تایراید غوده چې د عامو خلکو په مابین کې دغه د جاغور غوده ده، دا د مرۍ په قدامي برخه کې موقعیت لري. 14 ګرامه وزن لري. دا دوه لوبه لري چې په ښي او چپ طرف کې دي او د دې اصل هغه اساسي وظیفه په بدن کې د ټولو کیمیاوي تعاملاتو ترتیب او تنظیم ده. نو کله چې د دې غدي هغه فعالیت د نارمل حالت څخه زیات شي، نو بیا یو نو مرض ورکوي چې غته په طبابت کې تایرو توکسیکوزیس یا هایپر تایرویډیزم وایي. چې دغه مرض په خزو کې نسبت ونرانو ته ډیر زیات دل کیږي. هغه عمده نښې او علامې چې د دې مرض د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي، اول دا ده چې مریض به ډیره زیاته خولا کوي، مریض به د حرارت په مقابل کې تحمل نه لري، مریض به اکثر حالاتو کې وزن د لاسه ورکوي، په بعض حالاتو کې به وزن اخلي، مریض به ډیر زیات عصبانیت ورته پیدا کیږي، د زړه ټکان به ورته پیدا کیږي، د کومیتیاز به زر زر جي او په خزو کې به دغه میاشتنی مریضي غیر منظم کیږي. که چیرته د یو چا په نیز باندې دغس یو کلینیک یا لوحه موجوده وي او د دې لوحې په څنګ کې هغه معنا چې د دې غدي د اصل تشخیص په خاطر باندې په طبابت کې موجودي هغه معاینات او ابنارملټي هم موجوده وي، نو دې حالت بیا دغه د جاغور ناروغي ویل کیږي. ځکه د دې ناروغي دغه کلینیک اکثرا یو سلسله نور حالتونه دي، نور امراض دي، دغه سره شباهت لري. مثلا که چیرته یو څوک رواني مشکل ولري، پر رواني مشکلاتو کې هم همدغه سي عصبانيات، جګرخونی، د وجود ګرموالی، خلا، د زړه ټکان هم موجود وي. یا دا چې مثلا یو زنانه چې حمل ولري، د حمل سره یا دا چې یو څوک دی جګر په حاد او مزمن التهاب باندې مصاب وي، په اچ ای وی باندې مصاب وي، نو په دغه ټول حالاتو کې یا ټول هغه امراض چې پغه کې د بدن میتابولیزم پورته ځي، لکه شدید کم خونی یا مثلا نور اندوکراینولوژیک افات لکه اکرومیګالی، پیکروموسایټوما، میاستینا گریویس، یو سلسله نور امراضی په دغه ټول سره باید د تفکیک وشي. تفکیک د کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې کیږي. خو چې کله دغه ناروغي د یو چا په نیز باندې پیدا سوله، تشخیص وله، نو په دې صورت کې هغه اساسي علتونه چې د دې ناروغي سبب کیږي هغه ته باید ډاکټر متوجه وکړي. اصل د سبب دا ده چې د یو مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او دغه مرض بیا په اساسي او فندمنټل ډول سره بیا له منځه ځي. هغه اساسي علتونه چې دغه مرض دغه علتونه د وجه نه رامنځته کیږي نو په غیلتو باندې مو خبرې وکړو، بیا به دغه وروسته لودین صاحب نو تاسو پښتنو ته ان شاء الله جواب درکوم.
تاسو ویل چې دغه د تایراید غده 14 ګرامه وزن لري او یو شمیر کیمیاوي تعاملات په وجود کې مختبیایي. ساده ویلې سو چې مثلا آیا مثلا مری چې دا د انسان کله ناکله د هاضمي سیستم سره کاته مرسته کوي، باید محافظت وسی دغه د تایراید غده هم د هضم یا د هاضمي سیستم سره اړیکه لري او کنا د وینې ترشحات کوي یا د وینې سره کومک کوي؟
څلودین صاحب دغه نقطې ته راتللم، ما دغه د تایراید غده د چې د مری د پاسه قرار لري یو شکل دا د جاغور چې هغه ته ټاکټیک ملټي نډولر ګای تر وای چې هغه کې په خپل د غده ډیره زیاته غټي کې د مخ خواته او شاخ خواته د کومه مجرا چې کومه د هضمي سیستم او د تنفسي سیستم دواړه مجرا باندې فشار واردوي، نو په هغه صورت کې هم د غذایی موادو په تیرېدو کې مشکلات رامنځته کوي، هم تنفسي مشکلات رامنځته کولای شي. دغه ټول شی دې په هغه اساسي لتونو کې تشریکیږي. هغه اساسي لتونه چې یو څوک جاغور ته ځي، اول بعضي وایرسونه دي، بعضي بکتریاوي دي چې په خپل د طرق تنفسي اولوي افات انتانی امراض چې په خپل د غدي د التهاب سبب کیږي، نو په نتیجه کې دغه جاغور رامنځته کوي. بعضي دوايان دي چې هغه دوايان هم په خپل د جاغور سبب کیږي. په خځو کې دغه حاملګي یا پرګننسي په خپل د دې یو بل مین کاز ده، ځکه چې کله یو خور یا مور حامل واخلي، نو په حامل کې په دې صورت کې دې په وجود کې بعضي هورموني تغیرات رامنځته کیږي. یو هورمون چې غته هیومن کرونیک گونادوټروپین هورمون وایي، د حامل په جریان کې د خځو په نسبت باندې لیول 4 ته ځي. د همدغه هورمون هغه اخیزه یا هغه ریسپټورونه چې په خپل دغه دی غدي په دغه په غشا کې قرار لري، د سر وسديګي په نتیجه کې د غده تنبیکوي او د غدي فعالیت یا وظیفه زیاتیږي، او په نتیجه کې هغه هورمونونه چې د غدای جوړوي چې غته T3 او T4 وای دی غو لیول زیاتیږي، او TSH یو بل هورمون ده دغه لیول بیا په بدن کې کمیږي. همدارنګه ګریوس ډیزیز چې اوټو ایمیون اپاتا آیودین کموالی او زیاتوالی، نو بعضی مختلف نور د واګان دي چې هغه هم د دې غدي د فعالیت زیاتوالي او په نتیجه کې د جاغور د ناروغي سبب رامنځته کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیډیر مننه، راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم منتظر دي، دوی به هم پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
جناب لیدین صاحب سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولست او له کومه یو خاص سلام کوم احمدی صاحب ته.
مهرباني وکړئ
فضل هادی وردګ ما دی وردګ را
مهرباني وکړئ وردګ صاحب.
جناب لیدین صاحب د احمدی صاحب نه دغه پښتنه د مونږه یو دوست یا په کورنۍ کې د دو سن با شپږ وشتو کلو وی مدت یو کول کی چې مشکل ورته پیدا شوې دی، دغه د ستونی تراب یې پرسو پیدا کړای دی او نپاستنګي ورته پیدا شوې د دو پرسو څخه پاین شکل باندې چې کله پرسو پیدا شو د نپاستنګین پیدا شولا، نو د د خلنو چېږي او د لاسو په لږ ځان ورته پیدا شوې او د زړه تکونه ورته پیدا شوې او د پرسو دی ډیر دی د ستنر دالته د موږ شون دم په لرو پرته سیمو کې دی. دالته د ډاکټرونو سره مشورې پکړې دي او داسه مثبت خبر چانه درته کړي نه مثبت دوا راکړل شوی دنو د احمدی صاحب نامه وختن او سوال دغه دي چې د دو سرته وکړو دغه هم دغه د موږ مریضم په دغه جاغور به مریضای باندې اخته دی او کدا کوم بل مرض دی مبل ناروغیدا دا مې و پښتنه وا د احمدی صاحب نه
ډیره مننه. سلامات اوسې وردګ سه فکر کوم پښتنه واځي و ډیره ښه تشریح واتمن به ډاکټر صاحب تر خپل ملاحظه او ځوابونه وایي. سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ سړی مشي. ازادي رادیو د روغتیا د
سلامونه قبول کړه. السلام علیکم. سلامونه تاسو سره لیکم تاسو ملمت.
وعلیکم السلام پښتون صاحب سړی مشي مهرباني.
خیر وشه احمدی صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم. ما سلامونه قبول کړي تاسو مې الماسین پښتنه ده د دې جاغور په اړه کې به خبره کوي. دغه جاغور په ماشومانو کې هم پیدا کیږي که په پیدا کیږي په کم سن کې ډیر پیدا کیږي. او بل خبره مې دا ده د کم خونی خبره وکړه، آیا دغه د لوین د وینې لوړ فشار یا پرزن شکر یا د وینې چربي دا هم د جاغور په مرض کې مرسته کولای شي کنه شي کولای؟ او پښتنه مې دا ده چې دغه د جاغور مریضي کله شي تداوی ونه شي نورې کمی مریضي زیږولای شي؟
کور ودان ډیره ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې. ډاکټر صاحب احمد زی حتما ستاسو پښتنه لیکلې دا ورسره درته جواب درکې خو راځي چې بلوریدونکو ته ورسو. منتظر دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم جی سوال دی راو جوړ بیدار بخیر خیراتی
ډیره ډیره مننه سلامت او زی استګزای سپستړی مشه
مننه جوړ ساته یی چې خوښه چاره کوی غواړم تاسو ډاکټر ساته جوړی السلام علیکم دا د جاغور مریضې په اړه به خبرې درته شریکوي چې ما یو زیدی کنه نو ډاکټر صاحب وویل چې مثلا دا اکثره خو زنان کې پیدا کیږي نو دا مثلا که درته وان تقریبا د دوه کار و چې دا مریضې کې پیدا سوله په هغه شپه کې متاسفانه چې مثلا په کندهار کې بیا مشکره چې مون خواته واړوي هغه ډاکټر یو قسم ته دوا راکړه ول دا په کچیر دغه ټیجی مثلا چې غټیږي او دا وسره غټیږي اما شیم غټیږي کنه چې واده کوي ورپورته غټیږي او کني یو قسم ته دوا راکړي مثلا دا نه عملیات غواړي نه شغل نه بد غواړي خو مشته ډیر جوړ و د عملیات خو شمه عملیات به وکړي د لیزر عملیات ما یو دغه د نسبه د ستونې پر سیدی کنه
که ستونې پر سیدی
هو ودا جا اور مریض چې دا یادی هغه دا کومه چې ستونه شین تر وسپور مسره پاتې کنه نو بیا یو کسب دوار کول دا وسمه رقم پر سیج مثلا چې واخی واخی چې درس وایي مثلا یا خمه خبر کوی مشما جنجر چې یالي نو دا ځای پر سیج هغه به وبد شي
ها اڅک زاسې تاسو په لیکه کې پاتې سئ زبر ډاکټر صاحب نه پښتنه وکم ممکن چې پښتنه ولري له تاسو نه ځکه دغه مسله لږه فکر کوم تشریح ته اړتیا لري ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو له اڅک زاسې نه پښتنه لري ماشوم وایي ستونه پرسیږي او دوه کلان ده
اڅک زاسې زما سلامونه قبول کا
مننه جوړ وسیخ
اڅک زاسې دا چې تاسو وي دوه کلنۍ کې دغه سی مشکل ورته پیدا شوی وو بیتللی وی نو سپیلن تاسو یو کلنده او دغه چې ستونه پړسیږي د دې پڅنګ کې نور د وجود ګرموالی خولا د زړه ټکان او زیاته ګرمي کېدل غوسه د شته شو خو د په نسبت نه موجوده څومره وخت ولاند
ولکه ته وایم چې ډاکټر صاحب دغه یو ستونزه لري چې مثلا ماشه مچ بده دی دا وس اند کابل یخ دی یخ دی او تاسو مامیر به پرمان منځکا مداګر مثلا په دوه دوه درو درو کمپلې کې بده دی په یو کمپلې کې دی هغه یو کمپلې د ځانو غوځو دی شپې پر اکشن په وار وایم پټکړې دی چاله کړم وایز ما ګرمي کیږي او وس دغه کده ته وایم چې دا توه کار دی
زروخه به ټکان نه کوي
چې زروخه زړه ټکان نه کوي یا چې مثلا یو څه وګړي په لاسه کې باز کی یا ولات یو ځای دی دغه خولې پر لاسه خولې مزيات دی نو کوم شي نه کوي
خلام ډیر کی وجود هم ګرمي د ګرمي تحمل هم نه لري بس دې وسو خلاند وس پیرند لپاره وسو خلاند
اته کاران
وس برابر وکړه پر دې اته کاند وس اته کال تر سیر
بي خصه شو بس څنګه سي واښه
سلام من سي کور مو ودان ډیر مننه او ریدونکو چې اړیکه ني سي روغتي د ژوند شتمني پروګرام او ریبل او ریدونکو بر وخت
مهرباني وکړئ
رادیو غږ موټیټ کې خبري وکړي
رادیو غږ موټیټ کې خبري وکړي
مهرباني استاسو غږ راځي د رادیو غږ ما ورو استاسو خبرې نه اورم مهرباني وکي
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب
علیکم سلام مهرباني زرملوال صاحب
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم چې ما د ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ده چې دا جاغور یا په دمګه په جاي کې خو غلط نه سم د غومبره هم ورته وایي دې مرسته نو د ما په څنډه د ډاکټر صاحب نه دا ته شاید دا مرز مطلب د هر موسم کې یي کوم مثلا د ګرمي یا یخ پورې تړاو لري یو خبره ده دا او لدينا علاوه بعض د مرغېړي ورته وایي مثلا د چا په دغه مټو کې د چا مثلا په دغه څنګهونه د لاندې درته د شغوتي هغه هم دغه شی دی او څنګه په دې باره کې کوم څه یو لند معلومات راکې یو نوې مننه له وخت راکورونه
سلامات اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو راخل بیا راځي ډاکټر صاحب تمیر باندې او کې روغتي د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي علیکم سلام مهرباني غاګ مرادي
زما پوتنه دا ده چې آیا د عمل یعنی جاغور عملیات کولې څنګه دي چې عملیات شي یا نه
خاکه چیرته تکلیفي عملیات شي کنه او ډیره مننه پوښتنه مو یاداشت و سلامات او صحیح بل اوریدونکو به مرو واخلو چې بیا منتظر پاتې نشي اوریدونکو تاسو بیا اړیکه منی سي د باور وسای اوریدونکو بیا به ورسره د ډاکټر صاحب پوښتنه به ځوابونه به ورو مهرباني او کې روغتي د ژوند شتمنۍ پروګرام غږ مو وصل دی خبري وکي مهرباني فکر کوم زموږ غاغناوري یاد ده چې د دغه مخته ناراضي پر حال سلامات او سې وردونکو چې اړیکې مونی ولې یو شی به صبر وکي چې ډاکټر صاحب دغه پوښتنه جواب کړي بیا به تاسو بیرته اړیکې ونی سي ډاکټر صاحب راځي چې د ورداک صاحب د پوښتنه پیل کو د ویل چې یو دوست چې شپږشت کال عمر لري ستونه پر سوب لري نفس تنګي هم ورته پیدا شوی تاسو ته پن پوښتنه اوریدلې څو وایي ورداک صاحب
تلودین صاحب طبابت کې یو بل د هر مرض عنوان لاندې یو بل عنوان هم ده چې تشخیص تفریقی، یعنی ټول هغه مرضونه چې دی یو بل سره مشابه لوحه یا کلینیک اراز ولایم لري هغه باید یو بل سره تفکیک شي. د دې امراضو تفکیک په معناتو باندې کیږي، مثلا دا چې د دوست شپږ کلن د ستونه التهاب لري، نفستنګي هم لري. نو په جاغور کې لکه مخ چې ما ورته اشاره وکړه، لکه چیرته یو څوک جاغور لري، د جاغور کلینیک داسې ده چې دغه د ستونه د پړسو په څنګ کې به مریض تب خلا هم پیدا کیږي، مریض تب د ټکان هم پیدا کیږي، مریض تب وسابانیت هم پیدا کیږي، مریض به د ګرمۍ په مقابل کې هیڅ تحمل نه لري. په زنانه و کې به د میاشتنۍ مریضي غیر منظمه کیږي، حتی بعض حالاتو کې توقف کوي. نو دا د کوم امتیاز تب ډیر زیات دی، وزن به د لاس اور کوي. کچیرته د دې پارسوب او د نفستنګي پرسان کې دا څه هم موجود وي، نو دا بیا زیات احتمال لري چې دا جاغور تکلیف ولري. نو باید ورته معاینات وشي چې د دې اساسي معاینه ټي اف ټي دی، یعنی تایرایډ فنکشن ټیسټ، په هغه کې باید د دې کلینیک په څنګ کې هغه ټي 3 ټي 4 او ټي اس اچ معلوم شي. که چیرته دا ناروغي وي او دغه کلینیک وي، نو مرض تشخیص واضح کیږي او دغه هغه تداوی خطیسر هم معلومیږي. خو که چیرته داسې نه وي، په نور که چیرته بیا د تروخه تنفسي په مجرا کې مشکل وي، کله چې د تروخه تنفسي مجرا تضایق یا تنګوالی رامنځته شي، او یا دا چې مثلا پښتونی کې د کوم بل افات د وجه نه د تروخه تنفسي په مجرا باندې فشار واري شي، نو آلته دغه تبادله د غازاتو څخه صورت نه نیسي، هم په دې صورت کې مریض نه پسنګیم پیدا کیږي، مریض ستړتیا هم پیدا کیږي، او نور ټول هغه امراض چې هغه د تروخه تنفسي یا د مری وي، دغه ټول سره باید یو بل سره تفکیک وشي. نو زما ورته توصیه دا ده چې د دې دو اراضو په څنګ کې چې دا کوم اراض ځای لري، دا د جاغور ناروغي ته نه پاتې کیږي، دا ممکن کوم بل ناروغي، خصوصا د تروق تنفسي کوم بل ناروغي وي، دا د جاغور ناروغي نه ده. ځکه د جاغور په ناروغي کې دا کوم شانت مشي اشاره وکوله، دا د دې مریض په نسبت باندې موجود نه دي.
او ډاکټر صاحب، دغه ټي اف ټي معاینات چې تاسو ورته اشاره وکړه، ممکن ارتیا وي چې څو کې وکي، دا څه ډول معاینات دي؟ پرمختللې دي او کنه؟ د افغانستان په ولایتونو کې هم کېدای شي دغه معاینات وسی؟
لودین صاحب، دا خوشبختانه اوس د افغانستان په هر ځای کې کیږي. دا په خپل کې چې دا تایرایډ معنی ده، اف معنی فنکشن ده، او ټي معنی ټیسټ، یعنی د تایرایډ د غدې وظیفوي ټیسټ، دا په وینه کې کیږي. د دې معنی نتیجه چې کومه ده هغه معلومیږي. هغه نتیجه چې دا بیا هغه درې نوه هارمونونه دي چې ټي 3 ده، ټي 4 ده، او ټي اس اچ ده. د دې هارمونو تغیرات بیا په دې باندې دلالت کوي چې دا د غدې د فعالیت زیاتوالی کوي، که کموالی کوي، خوشحال پیدا وي چې دغه کلینیکي اراض او علائم هم ورسره موجود وي. خوشبختانه د افغانستان په هر ځای کې اوس دغه معاینات کیږي.
ښه، ډېر ښه. پښتون سه پښتنه درلو د وای جاغور یا دغه د تایرایډ غده په کوم عمر کې ډیره زیانګال کیږي، یعنی لستونز سره مخامخ کیږي، او بل د وینې غوړ یا د زیګر غوړ وای تاثیر کوي پې کنه؟
پښتون صاحب، زه هم خپل سلامونه نیکه له احترامات وړاندې کوم. د جاغور ناروغي اکثرا دغه د شل کلنی او د سلوی کلنی په منځ کې په دغه عمر کې معمولا رامنځته کیږي، او په خزو کې نسبت د جنس په لحاظ باندې په خزو کې نسبت وندرانو ته دغه ناروغي زیات رامنځته کیږي، او د وینې غوړ یا کم خونی د سره کوم کار نه لري. خو برعکس، کچیرته څوک جاغور ته لاړ شي، جاغور بیا د کم خونی سبب کېدل شي، او هغه جنجالونه یا اختلافات یا هغه مشکلات چې په خپل د جاغور د ناروغي د وژن را میسته کیږي، اول دا چې د اډوکو دغه د اډوکو ضعیفوالی ورکوي. ځکه په دې صورت کې په دې ناروغي کې په وینه کې د کلسیم لیوه ډیره پورته ځي، خو په اډوکو باندې د کلسیم نسبېدل خرابېږي، په اډوکو کې کلسیم کمیږي، نو د اډوکو ضعیفوالی ورکوي. او همدارنګه په نرانو کې دغه د جنسي قوې د ضعیفوالي سبب کیږي، د زړه د عدم کفایې سبب کیږي، د زړه د حرکاتو د غیر منظموالي سبب کیږي، او همدارنګه دغه ناروغي په خزو کې هم د اقامت سبب کیږي، ځکه د غوی په نسبت باندې د میاشتنۍ مریضي د توقف یا د غیر منظموالي سبب کیږي. او دوه حالتونه نور چې غته تایرایډ سټارم وایي، یعنی بعض حالاتو کې چې په داخل د غده کې چې په هات شکل باندې هغه هارمونونه چې په داخل د غده کې موجود دي په ذخیروي شکل باندې هغه په زیات اندازه سره دوران ته ریلیسي، یا مثلا یونیت لار پیدا کیږي، د لیول فوق را ده په کم وخت پورته شي، د تایرایډ سټارم وایي دغه ورکوي. ځینې نور مشکلاتي چې په خپل داد یم دغه غدي اختلافات یا مشکلاتي چې په ناروغانو کې رامنځته کیږي.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب، اڅکزي صاحب پښتنه درلو د خپل زوی پاړه چې په خواد وکلن ورته ستونزه پیدا و، شاو خواته کلن دی، څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اسیدو سید د ما دا توسید دا چې د د غزوی د دوکلنی نوروس دا سیو مشکل دا بیا ورته ډاکټر صاحبانو بویل د کوټه ته بویل دا چې دا د جاغور ناروغي دا د لودین صاحب ټول امراض په تبابت کې کلینیک جمع معاینات او پر اساس باندې نهایي تشخیص ته ډاکټر رسیدي دا چې کچېته د دوه پزوی پنيز باندې هم لکه د چې ویلې چې زیات په کمپله باندې ځان نه پټوي په دې معنی چې د حرارت مقابل کې تحمل نه لذي او همدارنګ د مریضان اکثره د سي زیات غوسه کیږي او خلا کوي زړه ټکان کوي کدا شیان سره موجود وي نو بیا هم اغمانات چې ورته وسی د معناتو پسند کې دغه سره موجود وي نو واضح خبره ده چې دغه د جاغور ناروغي ده. د جاغور ناروغي په هر سن او سال کې رامنځته کېدلی شي، په ماشومانو کې هم راتللی شي، په کهن سالانو کې هم رامنځته کېدلی شي، خو زیات پیسدی په لحاظ باندې د شل کلنی او د څلوېښت کلنی عمر په منځ کې رامنځته کیږي. نو دغه بیا د دې تداویانې چې دي مختلفې تداویانې دي، نو هغه تداوی مثلا که چیرته یو زنانه په نسبت باندې دغه ناروغي ولري او حمل ولري، فرق کوي په ماشومانو کې په لویانو کې د هماغه علت چې کوم علت د وجه نه رامنځته شوي د هماغه علت پر اساس باندې باید دغه مرض تداوی شي. او تداوی معمولا د اتلسو میاشتو نه نیولې تر څلورلسو میاشتو پورې دغه مرض تداوی لري، یعنې د یو نیم کال نه تر دوه کلو پورې کورس تداوی ده. نو بیا چیرته دغه مریضان کورس تداوی تکمیل کړي، د ټولو نه مهمه خبره دا ده که چیرته دغه مریضان بیا دوا په قطعي ډول سره قطع کړي یا پرېږدي، نو 50% د مریضان په راتلونکي دوه کلو کې بیا بیرته په دې ناروغي باندې اخته کیږي. نو بیا دې مریضانو ته د تداوی د کورس تکمیل نو وروسته باید په لوړ ډوز باندې ټول هغه دواګانې چې دې مرض په تداوی کې کارول کیږي هغه په ډیر لوړ ډوز سره دوامدار واخلي، تر څو چې بیرته دې مرض هغه دوباره مصابیت یا ریکرنسي له منځه لاړ شي.
بله، کور ودان زرملوال سي پښتنه درلوده وای یو شمیر مرغړی پیدا کیږي کرانه کړ د انسان په لاس او پخو کې کله کله غاړو کې او ټند غومبري ادونی هم وکړه. آیا وای دا هم د تایرای ته ورته ستونزې بللی شو یا د تایراد یو بڼه ده کنه؟ وضاحت صرف غوښت
نه زرم لودین صاحب باید زرملوال صاحب ته دومره وویل سي چې جاغور جدا ناروغي ده او دغه ټند غومبري چې مثلا کله چرک ورته وای اصلا کتابي نوم دي د مامس ده، دا یو وایرسي آفته ده. دا دی وایرس د وجه نه رامنځته کیږي چې هغه هم په دغه غاړه په قسمت کې معمولا د قسمت دی وایرس د مامس د وایرس پر اساس باندې مصاب کیږي. ام دغه مامس کلچرک ټنګومبري دا یو نوم ده، جدا مرض ده، او جاغور چې دا هغه جدا مرض ده. خو یو شی ته باید توجه وکړو چې دغه د مامس یا دغه د کلچرک یا د ټنګومبري وایرس کیدل چې بعضی حالاتو کې په خپل د تایرایډ غده هم مصاب کی د دې د التهاب سبب شي او د جاغور سبب هم په غیر مستقیم ډول سره کیدل شي. او بل دا کوم مرغړی چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي دا کیدل چې د نور مختلف امراض خصوصا د سرطاني امراض او د وجنه د بدن په مختلفو برخو کې د مرغړی رامنځته کیږي هغه به بخښ جدا مسله ده.
بله کور ودان، او یو اوریدونکو پوښتنه کړې وای دغه د جاغور عملیات څنګه پروسه ده؟ کچیرته جاغور ستونزه ولري، مشکل ولري، آیا عملیات هم یو د حل لار ده او کنه هم دغه دوامدار تداوی چې تاسو ورته اشاره وکړه اته لسمیاسي کې تلر وسمیاسي دا تداوی بکی؟
لودین صاحب درې کټګوري خلک چې په جاغور باندې مصاب شي دغه اساسي تداوی چې د عملیات جاغور ده. اول هغه اشخاص چې اوغوی دغه جاغور باندې مصاب وي او دغه د جاغور مصابیت د سرطاني شکل ولري، نو په دې وخت کې مخکې دی نه چې خدای نه خواسته میتاستاز ورکی یا دغه قسمه دغه سرطاني شکل د بدن بلې خوا ته ریښې وغځوي، دا باید دغه د تایرایډ غده باید د جراحي عملیات په ذریعه سره وبېستل شي. دوهم هغه خواندې میندې چې هغه حمل ولري، د حمل په جریان کې دغه مشکل ورته ډیر زیات شي، نو اکثره کومې دواګانې چې د دې مرض د تداوی په خاطر باندې په طبابت کې کارول کیږي هغه په ماشوم باندې ظاهري تاثیرات لري، دغه تیراتوجینیک تاثیرات لري. د ماشوم په نسبت باندې بیا نومالیانې مختلف مشکلات ورکوي، ولادي مشکلات د ماشوم په نسبت باندې رامنځته کوي. نو بیا هم د دې هغه خطه تداوی چې د حمل په جریان کې هم عملیاته چې دا غوډه باید عملیات شي. دریم که چیرته د دې غوډې یو شکل ده چې هغه ته ملټي نډولر ګایټر وایي، یعنی دا جاغور غدې دومره غټې سي چې په خپل دغه ټوله غاړه ونیسي. نو بیا په دې صورت کې خصوصا د زنانو په نسبت باندې د کزماتیکس پر اساس باندې چې دغه د دوی ظاهري ښکلا خرابونه کی، د ظاهري ښکلا د بیرته اعادې په خاطر باندې هم باید دغه غدود باید وویسل شي. نو په دغه درې حالاتو کې د دې مریضانو په نسبت باندې دوی هغه اساسي تداوی جراحي ده. په نور ټولو حالاتو کې مختلف دواګانې په تبابت کې دي، بیا د هغه دواګانو په ذریعه سره دغه جاغور ناروغي تداوی کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه، سلامات اوسې. نور اوریدونکو ته بنوبت ورکو، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام یو اوریدونکو اړیکې نیول له واتس اپ ور بشو چې څوي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مهرباني خبري وکي غاګ مو وصل متاسفانه دی اوریدونکو فکر کوم مخکې هم اړیکې نیول و بیرته زموږ خپل غاګ راته رادیو غاګ راته په هر حال اور بشو بل اوریدون کی بیره وقت مستری مشی اور کیا دین کمیلی پروگرام اور میرا بانی خبر یو کی غاگ موصل دی
اجر ذات من علیکم شغله دین ته محترم تاسو سلام او د دې ټول ته دمن اذن ته محترم ډاکټر صاحب ته ستړي مسي اشاره سی ورځ منک مره
و ډیر مننه کوم ځانی ماړي کني ولې دا او تاسو څه وایي
سلام علیکم شغله دین ته محترم اختر محمد خادینه مدل از دین ولایت واشیر ولسوالی د سیمه خاوم ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کو یو د تغه ناروغي پاره کچیر تاسو ته تاسو کوم نوم چې تاسو خپل زه د هیڅ نور باندې پوهه نه پېژنم تاسو د ول ناروغي د کډغه ډاکټر صاحب له تشریح او ترڅنګ یو د موضوع څخه په هر پښتنه چې زما سترګې ډیر خروش کوي دا څو ورځې کېږي چې دا سه یو ډول خوش کې چې بهخه همیشه موږ هم په دغه اړه باندې یو علاج او د ترکر ته وشیم بشي
تاسو د پروګرام له سره ووري د خادم صاحب
نه څو د کې مخکمه راځي سلام
د پروګرام سره کې موږ تشریح کې د تایرایډ په حال بیا به لاندو کې درته ډاکټر صاحب وایي ډیره مننه چاړي کومونی ولا سلامت اوسې کور ودان او خادم سیبوله هلمن بل اوریدون کی را سره د تبور شو چې لکم زاینې اړ کني ولې سړی مشي تاسو ازادي رادیو اوري
او سره مشه د محترم دي سم د هلمن ولایت د پکړل سولید خم چولا مهم خبرې کوم ما ول محترم کسب خم دا پښتنه ده چې دغه مریض چې دا وسط سي د کوم غوازه مریض ده کچې شي دغه زړه د 20 کالو بېم تقریبا دغه د زړه تکان در سره جو صورت می دردونه لري کله کله او دغه د زړه مریض دي ګرد وخت او کم واک داسې او کم خوراک شو ډیر کولای ته خو وزن می کم دی وزن نسم جاته ولای او کله کله د دماغ مشکلات هم راته کېږي په اړه معلومات راکړي
سلامت اوسې کور مو ودان ډیره ډیره مننه محب سیبو حمله هلمن بل ورځې کتاب ورشو اړیکې نیولې ستړي مشي مهرباني اړیکې پرې شو فکر کوم اوریدونکو چې اړیکې نه سي کوشش کوي چې سمځي موقعیت ورکه بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي زموږ هغه ورته تاسو استډیو سره وصلې خبرې وکړي ښه د دې اوریدونکو اړیکې هم ستونزه لري واتس اپ نه کاری کنه سي ځان مطمئن کړئ چې د انټرنیټ کیفیت مخ دی بیا اړیکې ونی سي کنه نو موږ هغه ورو د نور اوریدونکو مخ وخت هم نیسي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ستړي مشه ډیر مننه علیکم سلام کوم ځای نه مالی کني ولې او تاسو د موضوع په اړه څه پوښتنه لرئ متاسفانه غاګ مون اوریدل کی مجبور تاسو اړې کپری کو ځکه غاګ مون سي کیږي په حال کولای سي بیا لګ زره موقعیت بدل کی زنګ وهي بل اوریدونکو کتاب ورشو چې دا لکم ځای نه وصل د سړی مشي ازادي رادیو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی کیلې نه رار نه تاسو سره اړیکه کیما
ښه مهرباني تاسو
ته په فرمایل وویل چې حالا ډاکټر صاحب ویل چې تایرایډ دی غودي نارمل وزن یا اندازې شپارس ګرام ویل فکر کوم دا کچیر ته ولا سواتل سی مخبره جی یعنی دا مرضی حالت دی یو او بل دا جراحي عملیه باندې عملیات باندې منځ یو لري کیږي او کنه اورل دواګانې کوخري اورلم ته چاره لري او کنه
سلامات اوسې کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب اتمن پښتنه لیکلې دي موږ هم یاداش کړلې ور بسو ډاکټر صاحب ته چې دا پښتنه جواب کې به نور اوریدونکو ته هم ورشو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ خادم سے پختنه درلودل هلمند نه وای تاسو په کومه ناروغي خبرې کوي ځکه رادیو نه اوریدل کې پلان وکړته یو ځل بیا دا موضوع تکرار کی ممکن یو شمیر نور اوریدونکو هم رادیو نه چلانه کړی وي او بیا براسو دي د دون اور اوریدونکو پختنه ته
مه ښه سید لودین صاحب دا د جاغور د ناروغي هغه اومده کلینیک یا راز ولایم یا نه نشانی دا دی چې مریض به ډیره زیاته خوله کوي مریض ته به غوسه ورځي اتیا فیصد مریضان خپل وزن د لاسه ورکوي شل فیصد مریضان بیا برعکس وزن اخلي مریض به د حرارت او د ګرمۍ په مقابل کې تحمل نه لري مریض به زړه ټکان پیدا کوي وجود به لرزه کوي او په زنانه و کې چې دغه سي د ټول مشکلاتو په څنګ کې کدل شي چې دغه هغه میاشتنی مریضي هم غیر منظم حد په بعض حالاتو کې توقف وکړي کچیرته چاته دغه سي مشکلات وي نو هغه حتما باید یو ځل دغه د جاغور د غدې د تایرایډ د غدې پر اړه باندې هغه کوم معاینات چې دي هغه معاینات باید سرته ورسوي کچیرته په جاغور باندې مصاب یاخته وي هغه باید تداوی کړي ترڅو چې ټول هغه جنجالونه یا اختلافات یا مشکلات چې د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالي د وجه نه رامنځته کیږي نو دغه هغه مخه په موقع سره نیول کیږي او غواړم چې دلته یو بل خبره هم ذکر کما ټول هغه خويندې چې اوغوی اقامت لري یوغوی هم حتما باید یو ځل د تایرایډ د غدې دغه شکل چې دغه اوس موږ متاثر باندې غږیږو د دې ټستونه باید وکړي ځکه د تایرایډ د غدې یا د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی په زنانه وو کې اکثرا د اقامت یا د شندوالي سبب کیږي نو که چیرته علت یې دا وي دا تداوی شي کېدلی شي چې دوی ته بیا نو الله تعالی اولاد هم نصیب کی دغه هم باید په نظر کې ونیسي نو دغه د دې مرض هغه خلاصه نشي نشانی یا تشریح و د کلینیک بل متیولا ورور چې د هلمند تماس ولې ولودین صاحب چې دوه سکلو عمر د زړه ټکان کوي ځانم درد کوي خستګي ضعیفي کسالت لري وزن هم نه زیاتی وزن کم ده غوسه مسه هم ورته وزي دا هم تقریبا مکمل هغه دی د جاغور دی غدی نه خېدی خانی دی نو د ما توصیه مته ولا ورته دا ده چې د امده غټول او پڅان کې دا باید په خپل اماغه ټیسټ اماغه معنی چې مخکې مو ورته اشاره وکول چې هغه ته ټیپ کی وای دا باید یو ځل به سارت ورسوي د تایرایډ دی غدی د هورمونو لیول باید وکتل شي کچیرته د امغه هورمونو لیول کې تغیرات راغلي وو په دې معنی چې د ټی 3 ټی 4 لیول پورته او ټی سیچ کم وو او دا نه خېنی ولري نو بیا واضح دي د مرز تشخیص شو چې دا هم د جاغور د غدې د فعالیت په زیاتوالي باندې اخته ده نو هغه باید تداوی کی چې تداوی ان شاء الله لم دغه ټول حالت څخه راوځي
او ننګرهار نه ورور اړیکه نیولې و پښتنه درلوده وای چې تایرایډ عملیات یو وزنی لار ده او کنه د نور دواګان هم شته چې تایرایډ سره جوړیږي او بل یو پښتنه درلوده چې وای د تایرایډ د غدې وزن کې کمیږي آیا ناروغي استونزې بللی شو
لودین صاحب دا چې دې غوډي هغه اوسط ډول 14 ګرام وزن ده کیدلې چې باج اشخاصو کې ول ساتل شي باج کې مثلا 415 ګرام هم وي نو دلته مهمه خبره ده چې دې غوډي فعالیت شي دا که فعالیت زیات شي هغه یو نو مرز ده او که فعالیت کم شي هغه بل نو مرز ده د فعالیت زیاتوالي په صورت کې همدغه تایر توکسیکوز ده یا د جاغور د غوډي د فعالیت زیاتوالي مرز ده او که چیرته دې غوډي فعالیت زیات شي یا فنکشن یې کم شي یا هغه هورمونونه چې دغه غوډه جوړوي دغه په جوړدو کې دې غوډي اغه سهم کم سی کم اندازه سره هورمونونه جوړ کی نو بیا یو ته هایپوتایرویډیزم چې دا بل شکل ناروغي ده او بل د دې اغه تداوی او د وزن پر اساس باندې د دې د ناروغي کوم رابطه نه لري بلکې د دې غدی فنکشن یا وظیفه پورې اړه لري چې د غدی فنکشن یا د وظیفه زیاتوالی یو نو ناروغي چې دا اوس لږه کوم ده ان شاء الله د تایر توکسیکوز یا هایپر تایرویډیزم وای یا د جاغور د غدی د فعالیت زیاتوالی او بل د دې غدی د تداوی پر اساس باندې کوم سوال کړیو لکه مخکې چې هغه بل رور هم پښتنه کړیو چې عملیات دي مرز څنګه ده درې کټګوري اشخاص چې د دې مرز باندې مصاب یاخته شي دی غوی پنيز باندې باید په اساسي ډول سره دی غوی هغه اساسي تداوی باید عملیات وي د دې جاغور د غدي عملیات هغه عملیات هم بیا په خپل دغه دی غاړې سرجن یا نیک سرجن یا لغړی متخصص د جراحي ډاکټر هغه باید وکی هغه یا مثلا مکمل غوډه وباسي یا مثلا په قسمي ډول سره غوډوات وباسي نو او د حامله خزو پنيز باندې باید دغه سی عملیات جراحي یا کچیرته هدف کې کزماتیکس وي د ملټي نډولر ګایټر وي مکمل د غاړې نیول وي او مکمل دغه زنانه پنيز باندې خولای لمنځوي وي او یا دا چې خدای مکړه په دا غوډه کې دی غوډي فعالیت زیاتوالی کوم سرطانی منشا ولري، نو کچیر ته په موخې سره تشخیص مخکې لري نه چې دا سرطانی حالت د بدن نور برخو ته متاساز ورکی یا ریښې وغځوي، باید عملیات وشي په موخې باندې. او دغه اورل تداوی یا مثلا هغه دواګان چې د خولې د لارې خوړل کیږي، مختلف خلاص دواګان دي چې د جاغور د مریضانو دي چې کله د غدې فعالیت زیات شي د طبابت کې د مریضانو ته توصیه کیږي چې یو کلاس دوا چې دغه ته یوریا کلاس وایي، چې هغه کې بیا درې دواګانې دي چې میتی مازول دي، کاربی مازول دي، او همدارنګه پروپایل تیوراسیل دي، او بعض مریضانو ته رادیو اکټیو آیودین یا آیودین 131 د مریضانو ته توصیه کیږي. او نور بل کلاس دوا چې د هغه کانټراست آیودینیټډ کانټراست ایجنټونه دي چې هغه په ډیر کم وخت کې دي غوډي د فنکشن یا وظیفه چې زیاده ده او په زیاته اندازه سره هارمونونه جوړوي د فعالیت کموي. دغه اورل دواګانې دي او هغه کوم چې دي هغه جراحي عملیات ده چې د مریضانو په خاصو حالاتو کې دغه په نړیوالې باندې سره ورسیږي.
او ډاکټر صاحب راځي اوس لکه په دې خبرې وکړو چې دغه د تایراید غده چې اساسي رول لري او دغه اختلالات هم عام دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې، څه وشي چې انسان دغه خپل غده خوندي وساتي؟ په خوراکونه کې کوم هغه خوراکونه دي چې ډیره استفاده د تایراید غده متاثر کوي؟ آیا دخانیات یا پټول کې هغه نشئی مواد چې کارول کیږي دا هم اغیز لري په د باندې؟ او د غازدار هغه چې دی نوشابه چې دی د دوه خل څه اغیز لري کې نه لري؟ مجموع کې خوراکي توکي یا هم د څښاک توکي تاثیر لري په غده باندې؟
لوجن صاحب بالکل پلری، اول ټول هغه زګان چې هغه په زیات اندازه سره خپل ترکیب کې آیودین ولري، ځکه د دې غدی یو اساسي علت د آیودین کموالی یا د آیودین په بدن کې زیاتوالی ده. هغه مثلا بعضی بحری غذاګانې دي چې د مغ بحری غذاګانو کې چې اکثرا زموږ ستاسو هیواد کې خوشبختانه بحری غذاګانې نه، څو په نورو هیوادونو کې اکثرا بحری غذاګانې خل کیږي، او دغه بحری غذاګانې د آیودین څخه زیات آیودین لري، نو هغه هم د دې سبب کېدل شي. او همدارنګه دغه 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 بل خبره چې تا وکوله نو دا
غازدار هغه چې دی
غازدار دا خو دومره خاص هغه نه لري، خو بیا هم کېدل شي د موږ صحت په نورو برخو باندې په غیر مستقیم ډول سره په دې باندې هم تاثیرات کولای شي. او بل دغه دغه نشئی دواګانې ام پټامین په خپل د دې اغلوه چې د دې مر سره هغه د ام پټامین یو نو دوا د چې د نشئی مواد څخه جوړیږي، همدارنګه هیروئین دا هم په دې باندې ډیر زیات تاثیرات کوي. او د دې دغه مشکل باید د تایراید د غدې د فعالیت زیاتوالي سره هغه د هارمونونو په لیول باندې تاثیرات کوي، دغه سره هم باید تفکیک شي. او بل مولی شلغام همدارنګه مونپلی دغه ټول د تایراید د غدې په د فعالیت په زیاتوالي په کموالي باندې ډیر زیات موثر دي، مستقیما تاثیرات لري. په غذایی رژیم کې باید دغه 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 غذاګانې باید په نظر کې ونیول شي. نور دین علاوه باز نور غذاګانې دې سره کوم څه خاص رابطه نه لري.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، سلامت اوسې. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو چې د خبرونې لګې شی به پاتې دي، دوی پوښتنې به ځواب پاتې نشي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اور.
السلام علیکم جناب لوجن صاحب، زه خپل سلامونه تا ته محترم ډاکټر ستادانی کوم، محمد خان مبارز مده هلمند ویلا.
مهرباني وکئ مبارز صاحب ستړي مشي.
مننه لوجن صاحب، محترم از ما د محترم ډاکټر صاحب څخه دا پښتنه ده ک په دغه جاغور ناروغي باندې وسو کاختاس یا و درملنه ونه سي دا ناروغي دوام پیدا کی، خیا د دې شنس بیا سو پیسه چې دا سړی خو ژوند له لاسه ورکی. او بل پښتنه می داده چې باید سو کو چې دغه ناروغي څخه محفوظ پاتې سو. نور مو وخت نه سم نوخته پما
سلامات اوسې. کور مو ودان مبارز ول هلمن ور بشو بل وريدون کې تا چې د هم اړیکې ول ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وري ښه اړیکه نشته اړیکه پریش ولا اوریدونکو ک چیرته پښتنه لري یوازې تو شی به پاتې دي مکولې سو ساز پښتنه یاداشت کو ډاکټر صاحب ورته ځواب وای او کنا بیا ورسته په دری خبرونه کې هم په همدې مسله باندې بحث کیږي، بیا کولای سي هغه خبرونه ووري. بل اوریدونکو وصل دی مهرباني وکي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ووري. مهرباني غاګ مرادي خو تاسو غاګ سټډیو سره وصل دی خبري وکي کزمو کا غاوري تاسو غاګ مو غاورو مهرباني وکي. و ډیر مننه لک زره د غږ اندازا مو جګه کوي لوړه کوي خبرې وکي.
ما دا پښتنه دا ډاکټر ته وویل چې دا بیا شرکت ته مرغان دی زال څاغښت سبب چې دا په اولادې باندې تفصیلات لري کنه
بیا اولادې باندې غږ مو ډیر یو ماوج هم لري کولري په هر حال موږ مو پښتنه واوریدله بیا اولادې سره وایي رابطه لري کنه فکر کوم ډاکټر سمخ کتاب سره هم په وکړه ویل د هغو کسانو چې اولاد نه کیږي خصوصا د مایندو طرف ته کولی شي چې د تایرایډ ټیسټ وکړي په هر حال بل اوریدونکو درو مهرباني وکړئ ستړي مشي ازادي راډیو اوري اډیکا پریش ولا د دې اوریدونکو هم متاسفانه کله چې اډیکې نسی یا کریډیټ کم وي په ټلیفون کې اډیکې پرې کې یادا وی چې انټرنیټ کمزوري وي واتس اپ ته اډیکې نسی نو کله چې بیا انټرنیټ کمزوري وي د واتس اپ اډیکې نو وستل کې غاګي موږ هم نه اورو او د نور اوریدونکو وخت هم نسی مننه چې اډیکې مونی ولا د خبرونه هم لګي شی به پاتې درازې چې برته ډاکټر سپته ورسو چې د باس سره راټول کو ډاکټر سپته مبارز ورور پښتنه ولا هلمند وای آیا سړی له ناروغۍ نه له جاغور ناروغۍ نه ژوند هم له لاسه ورکولای سي که چیرته تداوی نه کوي یا تداوی نه کوي او بل پښتنه دا و چې وای څه وشي په پټوله کې سړی مسؤون پاتې سي یعنی پټول ژوند کې دغه د تایرایډ غدای چې وي خوندي پاتې شي او په کوم مرز اخته نشي.
ډېر مننه لوجین صاحب دا چې مخکې ما هم ورته اشاره وکړه طبابت کې هر مرض نور اختلاطات رامنځته کوي یا په ساده ډول سره نور جنجالونه زیږوي. هغه جنجالونه یا هغه اختلاطات چې جاغور ناروغي ورکوي او دغه اختلاطاتو دی وجنه کېدل چې د مریض خپل ژوند هم د لاسه ورکي. اول د اډوکو رسوالې دا هغه باندې دومره مهمه خبره ده خو مهم شای چې دا د جاغور ناروغي یا د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی د زړه په حرکتو باندې تاثیر کوي. د زړه د حرکتو د زیاتوالي سبب کیږي د زړه د حمله سبب کیږي او همدارنګه د زړه د عدم کفایت سبب کیږي. د ټول د جاغور اختلاطاتی له همدغه وجه نه چې څوک په جاغور باندې اخته وي او په د خپل جاغور تداوی په تخصصي ډول سره ونه کی د مرض تشخیص ونه کی او تداوی ونه کی کورس تداوی تکمیل نه کی نو کو غوړو کو نه غوړو دغه اختلاطات سره مواجه کیږي. د غشخص کله چې د اختلاطات سره مخسو نو اکثر امراض په تبابت کې چې کل یو شخص خپل ژوند لاس اور کوي د مغه مرض د اختلاطاتو د وجه نه خپل ژوند لاس اور کوي. نو د جاغور هغه عمده اختلاطات د زړه عدم کفایه د زړه د حرکت تو غیر منظم والی او بل اخر د زړه حمله لمدی وجنه کېدل سي چې خپل همدغه اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکي او بل شکل د جاغور د ناروغي چې کچیر د تداوی نسی مختلاړ شي تایرایډ سٹارم ده یا تایرایډ کرایسیس ده چې هغه هم شرونه ته ډیر څه د پوري اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکوي د همدغه مرز دی وجنه. نو په همدې اساس باندې که چیرته څوک دغه مشکل ولري باید دغه تداوی کی او هغه کورس تداوی تکمیل کی چې د یو نیم کال تر دوو کلو پورې ده او که چیرته بعضې حالاتو کې خدای مکړه دلته په سرطاني شکل باندې مشکوک دي مغه دی وجنه د تایرایډ د غدې فعالیت زیاتوالی رامنځته شوی وي هغه باید په مخکې سره تشخیص شي مخکې دنه چې متاساز ورکی باید عملیات شي او حامله خځې لکه دا نور په ټوله باندې وګورئ دغه ټول باید په نظر کې ونیسي. او بل دا مهمه خبره ده که چیرته یو څوک وغواړي چې دې مرض باندې مصاب یا اخته نشي څه باید وکړو. اول اغه اومده الهتونه چې د مرض سبب کیږي اغه الهتونه باید موږ وپیژنو او د اغه الهتو د پیژندلو نو وروسته کولای شو چې یو څه سره تدابیر ونیسو په دې ناروغي باندې اخته نشو. اول بعضي دواګانې دي چې دغه دواګانو دی وجنه په خپل د دې غدی د فعالیت زیاتوالي رامنځته کیږي اغه دواګانو خو سرانه استفاده باید ونشي او کچیرته دغه دواګانو نو څوک استفاده کوي هر درې میاشتې نه وروسته شپږ میاشتې بعد یو ځل باید د همدغه غدی دغه وظیفوي ټیسټ باید د دوی په نس باندې اجرا شي. دوهم که چیرته مثلا یو خور یا مور حمل ولري د حمل په جریان کې هغه ایچ سی جی هورمون لیول پورته شي نو په دغه ولو څلورو میاشتو کې ټول هغه خويندې چې دوی په نس باندې دغه د حمل په اولو څلورو میاشتو کې ډیر زیات شدید دلبدی او استفراغات پیدا کیږي نو دغه خويندې باید حتمان یو ځل د همدغه غدې وظیفوي ټیسټ اجرا کړي ځکه چې حاملګي هم د دې غدې د فعالیت زیاتوالي یو بل علت او همدارنګه که چیرته یو څوک دغه د مری یا د ستونی په مختلفو وایرسي افاتو باندې اختوي نو هغه افات باید په مخې سره تشخیص او تداوی شي کنه دا سینه چې دغه وایرس یا دغه بکتریا د همدغه غدې د فعالیت زیاتوالي سبب شي او یا د پړسوب سبب شي هغه هم یو بل نو شکل ده چې کېدل شي. او بل آیودین دغه مالګې په زیات اندازه سره اخیستل یا د آیودین کموالی
دغه دواړه کولای شي چې په خپل د دې غودي د فعالیت زیاتوالی شي په غو کې باید بیلانس تامین شي. روزانه زموږ استاسو بدن تر یو نیم سال مایکروګرام ایودین ته ضرورت لري. کچیر د ایودین مقدار زیات شي نو د دې غودي پر اساس باندې دغه ایودین په زیات اندازه سره غودي ته جذبيږي او د غودي د تخریب سبب کیږي. نو په نتیجه کې هغه هورمونونه چې په داخل د غوده کې دي هغه غودي نه بهر وځي په وینه کې لیول پورته شي بیا هم د جاغور سبب کېدلی شي. نو په همدې اساس باندې دغه علتونه که چیرته موږ وپیژنو په موقع باندې اقدام وکړو نو کېدلی شي چې موږ تاسو د دې ناروغیانو څخه ځان وساتو.
ډاکټر صاحب کله چې د توازن یا بیلانس خبره کیږي په وجود کې کله ناکله لږ زر څراک لګول مشکل وي، خصوصا د همدغه آیودین په برخه کې کله ناکله انسان نه پیږي چې څه اندازه مالګه مصرف کړي چې دای مثلا هغه بیلانس وساتي، ځکه که مالګه نه مصرفوي هم تاسو ویل چې ستونزه زیږوي. ورته مصرف د بوري هم دی مثلا وجود قان ته ضرورت لري، بوري ته ضرورت لري، اما که چیرته ډیریږي د بوري استفاده خصوصا د شکر ناروغانو سره شکر جګیږي او کنه شکر بیا ټیټیږي، هم که چیرته بوره کم استفاده کړي څنګه دغه بیلانس وساتي؟ آیا د انسان د وجود دننه ځینې داسې فکټرونه ستا چې انسان ته وښیي چې دغه شي ته اړتیا لري؟ کله کله د یو شا زړه ته یو شی کیږي، مثلا زړه د کیږي چې ترخه غذا وخوري، کله ناکله د زړه کیږي چې خواږه غذا وخوري. آیا انسان وجود سره مثلا داسې تعامل کولی شي چې وجود ورته وایي او کنه باید له دې نه علاوه انسان خپله په خپل لاس باندې دغه بیلانس یا تعامل د غذا ځان ته وټاکي یا توازن د غذا؟
لودین صاحب، موږ تاسو باید په خپل نظر وسین وسال ته یا هغه صحیح انډیمیک صحیح چې هلته باج نارغانه پکې زیات وي، یا مثلا باج وختن په وختن بدبختانه زموږ تاسو په هیواد کې خدای اقتصادي وضعیت خراب ده، علمي سطح هم ټیټه ده، نو هر شپږ میاشتې بعد یا یو کال باید بعضي چیک اپ د بدن پر اړتیا باندې وسی، خصوصا هغه امراض چې ډیر خطرناک او وژونکي دي. د یو سیګنالونو د معایناتونو د بعضي سین وسال او بعضي انډیمیک صحو کې موږ تاسو ته معلومات درلای شي. مثلا لکه تاسو اشاره وکوله نو دغه طبابت کې بوره، مالګه او دغه د غنم ډوډۍ د سپین زهر ویل کیږي. کچیر د یو څوک تکلیف همونه لري د څلور کلنې نه وروسته په عمر کې دا شیان باید کم کړي، او همدارنګ هغه مالګه چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره آیودین ولري د دې هغه زیات مصرف نه هم باید ډډه وسی. کچیر ته مثلا آیودین کمی د دې نه هم باید هغه وسی، اوس اندازه آیودین باید واخیستل شي. نو هدف مې دا ده چې موږ تاسو لکه څنګه چې په اسلام کې هم په یو شی کې افراط نه دی پکار، په طبابت کې هم نه افراط شته نه تفریط، باید دواړه په مابین کې کچیر یو څو غواړي چې صحتمند پاتې شي که هر غذا یو کې باید هغه بیلانس یا توازن وساتي. کچیر ته اسراف کې وکی دغه اسراف باج حالاتو کې کېدل شي چې په بازو د باج د امراضو یا د باج ناروغي باندې منجر شي، نو په همدې اساس باندې دغه شین په نظر کې ونیسي. خو کچیر یو څو بیا په یو مرض باندې اخته وي، مرض تشخیصوي وي، نو دغه نو وروسته دغه مرض ټول هغه ریسک فاکتورونه یا ټول هغه عوامل چې په مرض باندې بد تاثیر کوي یا د هغه علتونه چې دغه مرض رامنځته شوی ده هغه باید ډاکټر د خوانه مریض ته مشخص شي، او مریض بیا مکلف ده چې د هغه ریسک فاکتورو یا د هغه عواملو څخه ځان وساتي. که چیرته تغییر د شکل هغه باید تغییر کړي، هغه کوم چې قابل د تداوي هغه باید تداوي کړي، تر څو چې د دې مرض هغه وخامت او شدت دا بیا په مخې سره مخ ونیول شي او نور جنجالونه ونه زیږوي.
بله ډاکټر صاحب، ورو ورو د بحث د پای شی بوته رسیدلی یو د تایراید غدي کې لا هم پاتې کیږي. کله ناکله په ماشومتوب کې ماشومان ته د ستوني درد تکلیف پیدا کیږي، په دې کلیوالي سیمو کې یو ډول تداوی ده چې د ماشوم ستوني ته لخت ورننه باسي بیا ستوني په خلاصي خو دې ته ورته ټوټکی. ممکن تاسو ته هم معلومات په اړه ډیر وي ځکه خلک سره سروکار لري. دغه د ماشومتوب د وخت دا ډول ټوټکی یا دا ډول تداوی بیا څومره په اوږد مهال کې د جاغور یا د ستوني یا د مری ناروغي زیږولی شي؟
اول خدای دا چې دا کارونه چې هر څوک وي دا ټول غیر علمي کارونه دي، دا کار باید ونه شي. نو په همدې اساس باندې که څوک دغه برنامه اوري او اکثرا معمولا په اطراف کې دغه زړې ښځې دا کارونه کوي، نو دا کار باید ونه کړي، ځکه که چیرته دغه کار وکړي نو هغه قسمت د مری کې چې هلته دغه مشکل وي نو هغه چې دا ټوټه تېروي یا په ګوته باندې هغه قسمت باندې پوچه کوي یا فشار پرې واردوي، اکثرا دغه قسمت بیا منتن کیږي، میکروبي کیږي. نو یو علت د جاغور د غدې موږ تاسو مخکې ورته اشاره وکوله، انتانات خصوصا وایرس او بکتریاوي دي چې هغه کېدلی شي د همدغه لارې نه یا د کومې بلې لارې نه د همدغې غدې د التهاب یا د پاړسوب سبب وسي، او په نتیجه کې ټول هغه هارمونونه چې په داخل د غده کې وي هغه وینې ته ریلیز وکړي وینې ته لاره پیدا کړي، په وینه کې لیول پورته شي او د دې ناروغي سبب کېدلی شي. نو دغه ناروغي بیا درې مرحلې لري چې په اوله مرحله کې همدغه د تایرایډ د غدې د فعالیت زیاتوالی ده، دومره مرحله چې کومه د غدې نارمل حالت، په درېمه مرحله کې بیا د غدې د فعالیت د کموالی سبب کیږي، ځکه هارمونونه په دغه غده کې رغې کیږي، تخلیک کیږي، نو بیا یو بل ناروغي د هغه رامنځته کوي. نو زما ورته توصیه دا ده چې دغه غیر علمي او غیر اکاډمیک کارونه باید په هیڅ وجه ونه شي، نه تنها دا چې د تایرایډ د غدې سبب کېدلی شي، په غیر مستقیم ډول سره نور مشکلات هم ورکولی شي د مری او د ستوني.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دیو بل اوریدونکو پوښتنه فکر کوم مخکې ځواب شوی چې له بیا اولادۍ سره ساړی کلری کنا، تاسو مخکې ویل چې کچیرته څوک اولاد نه کیږي، خصوصا میرمنې خده چې دغه د تایرایډ ټیسټ وکي، هم داسې د پلانډو کې
لودین سره بالکل مستقیم دی، بیا اولاد سره دغه مرز ناروغي لري، ټول هغه خويندې میندې چې غوي اقامت یا شندوالي ولري اولاد نه کیږي، نو غوي حتما یو ځل باید دغه غدي دغه معاینه باید سرته ورسیږي، چې ته په دې ناروغي باندې اخته وي دا به تداوي کی، نو کېدل شي چې امید چې ورته الله تعالی اولاد هم ورکي، دی بیا اولاد سره مستقیم رابطه لري.
ډیره ډیره مننه، سلامات او سي کور مو ودان ډاکټر صاحب فضل احمد زای، تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته، او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو په خپل نظرونو او پښتنو لا خایسته کړه، تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپار.
Mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard
asani ni papani ni papa mama deva badani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani bani bani sare sa
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat
sarigada
samusa par tav da hijran wahaliya
sarigada
samusa par tav da hijran wahaliya
dabagale
mata mata ya mata mata ja mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard
sasag gag papa dad sasani
kabal da go lutte phaya kabal da go lutte phaya samaya ji ji tapah mash ki paho
sada pag pa
maya dizi the pagmash ki bahon mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaur mata chedin rak osman gaur
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa
Dakhandahar Shin Arghandavar Dakhandahar Shin Arghandavar Dakhandahar Shin Arghandavar Kalar mi waswa kalpata ke terava
Saregadapa
Kalar mi waswa kalpata ke terava
Dabagaris
Mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labo ang bindra mata chedin rakh osman